زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په موکړی خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارت د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوې، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کېږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند د موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو، د ملکیت، د دفترونو د دقیقې څېړنې، د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یوه اړونده محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی، څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اتل لرغوني آثار، له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 2 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بایه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تله یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 40-50 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میش سرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیره نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هره ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 21مه د خپلو سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپاڼه خپور شوی راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 20مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,478 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل ایکسپانه لږ تر لږه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړی. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې او همدا پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین، فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپې وهلي او ګڼ کسان نیولي دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ترزوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه د ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې، خدا چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پرون د فیصل ټاون له سیمې پولیس نیولی او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډېره سختي ده. په تقریبا په یو اتاق کې 40-50 نفر اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته دی او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 20مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپلو وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې ده، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو او د دوی د کورنیو د غړو له نیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمیره هم خپره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمیرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کاتوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه و، خو په ورسته کې د ډورن کرخې په وګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر ورسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې 3 د اکتوبر په 28 له پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوې راغلي چې پرون د نیمروز دورې خمو په لاله وسلوي، د هرات د اسلام کلا لاره 111، د هلمند د بارامچی لاره 14، او د کندهار د سپین بولدک لاره 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پر راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واوریدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د استلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه راسره دی. خټک صاحب، د پاکستانی چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلې دي د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنه خبريالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او کدا کار همدغه څه پیل شوی روان دی؟
نه رسمن خو هیڅ هم نه دی ویل شوی. رسمن خو هغه خبري ونډې دي چې کوم وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغه موقع په موقع وخت په وخت تاسو خبري کړې دي چې دوی وته نه قانون وایو، موږ ته بې اسناده وایو، چې بې اسناده غیر ملکیان، بهرنیان، دوی ته افغانان هم نه یادي، هغه چې هر څومره ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومه خبره ده، افغانان کډوال درې ډوله دي. یو خو هغه د پی او آر کارډ ول دي، او یو چې د تذکرو ول دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي او کوم داسې اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو تسمنګو باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوی دی، د ویزه موده ختمه شوی ده، او دوی اوس ویزه هم نه ورکوي، نو هغه په خطر کې وي. نن سهار هم پولیس راغلی وو په اسلام آباد کې چې کوم د 217 او دغه سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چاپی وهلې وي. خو هلته چې بیا کوم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغوی سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخوا دې خوشي
افغان کډوال شکایت کوي. دینه تاسو څنګه خبرې گئی دا پولیس راپور ورکوي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپی وهلې دي، او کنه دا خبرې هم داسې به راپور پاتې کیږي؟
نه به راپور وي. پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو، پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو، په دې چاپو کې هم بیا رقم رقم چاپی دي. یو خو داسې دي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه نه کوي افغان وي نه جره ده، خو افغان دی او روي نيسا، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه، نو ساتي سار کی. او زنه داسې چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ور ټکي خلکو ته. هغه هم داسې په زرګونو یا په سوونو خلک کله هم نه دي نیولي، چې زیات ونیول شي خو لس کسان وي یا اته کسان وي. او هغه دلته حاجي کیم ته، هغه دلته په دې پنډای او اسلام آباد ترمنځ هغه دلته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته یې راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چې هلته مونږ نه ور پرېږدي، حاجي کیم ته دننه مونږ نه پرېږدي، دننه ما نه دي لیدل چې څو کسان دي پکې. چې ګیټ پر دروازې پر ورشو هلته پښتنه مختنه وکړو، اوس خدای یو لس ورځې کېږي د لارې هم بند دي، خټک
صاحب د چارواکو او پولیسو ترمنځ هغه پولیس چې دا چاپې وهي او په لارو کې خلک دروي د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته که پولیس پخپل سر عمل کوي او که داسې ده چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څه رقم یې چې نیسئ وی نیسئ داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ؟
داسې ډېره نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته ووایو چې دا سړی خو یا دغه د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزه نه ده اکسپایر، دا مو ولې نیولی دی؟ نو هغوی وایي چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده که نه، دوی ورته ډسټریکټ اډمنسټریشن وایي، ضلعي انتظامیه چې ورته وایي، د هغې حکم دی، امر دی چې ګرځئ او ګورئ چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بېرته یې لګئ. یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو نو هغوی چې دا خو عمومي حکم دی، مونږ یو عمومي امر کړی وو او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي، ځانګړی نه دی. هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک چې په پاکستان کې له ډېره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د وروستیو چاپو د ادعاو په اړه جزئیات راکول. ویل کېږي چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډېره چټکه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 1 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند دښمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمید ابن حمدالثانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شاه ظفیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان دا موضوع د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی، هڅه کوي په هغه هېواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د تال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلي وو. هاخوا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان زبیع الله مجاهد د اکتوبر په 1 ټولو نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمه پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له کبله یې سکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سږکال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویره شته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړې، کروندې او واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2018 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسېدلی. دی وایي سږکال د اقلیمي بدلون له امله وچکالي زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کرلي. تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخم یې هم په موږ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دی وایي د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېری وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغیزمن شوي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په نظر
دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په 2 برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي ترڅو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویه کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دی. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجې قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو له خورا ویجاړوونکو افتونو څخه و نږدې 2000 کسان پکې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوې ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. اوچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هېواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د خبرونې وروستۍ شیبو ته د هم وروستۍ راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اورې لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 1 ازادي راډیو ته وویل ان ډېرې مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسني نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم وایي افغان خبریالان او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشرې کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
ده خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د ننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلي واکمنې دو په لومړیو کې د یوې خبری رسنۍ مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. زیاته کړه
د افغانستان ټولې رسنۍ کاغه په ولایتونو کې دي او که په مرکز کې دي، دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د وایان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې که دوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بې پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. زیاته یې کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو.
دوی چې نو خوښتل نو موغږی پر راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډېر ناوخته تاییده کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې یې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنیو سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي برید په اړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زردران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینه وی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو له جدي خبرګون سره مخ شو. د ځینو دغو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته ورسېدو قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام